आज व्यू 360 में खवातीन के आलमी दिन के मौके पर आज जायजा लेंगे कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो खवातीन की तरक्की में रुकावट बनते हैं और पाकिस्तानी खवातीन कहाँ खड़ी हैं।
अब वो बॉयज क्लब वाला जो है सिलसिला, वो मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे अब टाइम गुजर रहा है वो इतना चेंज हो गया है और अब इट्स नॉट अ बॉयज क्लब।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। आज खवातीन का आलमी दिन है और अक्वामे मुत्तहिदा की तरफ से इस साल की थीम इन्वेस्टिंग इन वुमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, यानी खवातीन में सरमायाकारी के जरिए तरक्की को तेज किया जा सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 में के मुताबिक दुनिया के किसी भी मुल्क में अभी तक सिन्फी बराबरी का हद हासिल नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में 49% से ज्यादा आबादी खवातीन की है और 2023 की जेंडर गैप की आलमी रैंकिंग में 146 ममालिक में से पाकिस्तान का 142वां नंबर था। पाकिस्तान के लिए 2006 से अब तक ये सबसे बेहतरीन रैंकिंग है, जो कि मुख्तलिफ शोबों में आने वाले सिन्फी फर्क में कमी की अक्कास है। लेकिन इसके साथ ही ये फैक्ट कि पाकिस्तान जेंडर गैप में ना सिर्फ खित्ते बल्कि दुनिया में भी सबसे नीचे के मुल्कों में शामिल है, ये जाहिर करता है कि दूसरे ममालिक में जेंडर गैप जिस रफ्तार से कम हो रहा है, पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है। वर्ल्ड बैंक के आदाद व शुमार के मुताबिक 75% पाकिस्तानी खवातीन बाकायदा वर्क फोर्स का हिस्सा नहीं है। तो दुनिया भर में और ख़ासतौर पर पाकिस्तान में आज भी खवातीन जिंदगी के शोबों में पीछे क्यों हैं? आज के प्रोग्राम में हम जायजा लेंगे कि कौन से ऐसे अवामिल हैं जो खवातीन की तरक्की में रुकावट बनते हैं। साथ ही कुछ कामयाब खवातीन की कहानियां भी शामिल करेंगे जिन्होंने बहुत से चैलेंजेस का ज़ाती तौर पर सामना किया। इम्तियाजी सलूक का सामना तो मर्दों और औरतों दोनों को ही करना पड़ता है, लेकिन कुछ मखसूस इम्तियाजी रवैयों का निशाना सिर्फ औरतों को बनाया जाता है। फायजा बुखारी ने अपने ब्लॉग में खवातीन के खिलाफ तंग नजर नजरियात और कुछ फरसूदा ख्यालात का जायजा लिया है।
आज के इस जदीद दौर में जहां मस्नूई जहानत की बातें हो रही हैं, रोबोट्स का इस्तेमाल आम होने लगा है और कई मुल्क चांद पर दोबारा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये बात अजीब नहीं लगती कि अब भी खवातीन को ऐसी रिवायात और इम्तियाजी रवैयों का सामना करना पड़ता है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। सिर्फ तरक्की पजीर मुल्कों में ही नहीं बल्कि यहाँ अमरीका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी, जैसे पीरियड शेमिंग यानी माहवारी के दौरान खवातीन के साथ इम्तियाजी सलूक करना। मिसाल के तौर पर कई कल्चर्स में आज भी माहवारी के दौरान खवातीन को अजीब रवैयों और रिवायात का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ तो इंतहाई नौयत की हैं, जैसे नेपाल के कुछ मगरबी दही इलाकों की हिंदू कम्युनिटीज में आज भी एक फरसूदा रस्म चौपदी जारी है, यानी पीरियड्स के दौरान में या बच्चे की पैदाइश के फौरन बाद औरतों को गली समझा जाता है और उन्हें घरों से निकालकर जानवरों के बाड़े या छोटी सी झोंपड़ी में भेज दिया जाता है, क्योंकि वहां मजहबी अकीदा ये है कि पीरियड्स कुदरती अमल नहीं है बल्कि एक सजा है। बुनियादी जरूरतों से आ रही इन तंग तारीख गैर महफूज झोंपड़ियों में रहने वाली कई औरतें और बच्चे मर रहे हैं। हालांकि 2005 में नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने चौपदी को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन अभी तक इसका मुकम्मल खात्मा नहीं हो सका। बहुत से मुआशरों में औरतों को उनके अपने जिस्म से मुतालिक बुनियादी हकूक हासिल नहीं है, जैसे कई मुल्कों में खानदानी मनसूबाबंदी के फैसले में उनको शामिल नहीं किया जाता या उन्हें मर्द की इजाजत दरकार होती है। इसके अलावा कम उम्री की या जबरदस्ती की शादियां या फिर जायदाद से महरूम करने के लिए शादी ही ना होने देना। जॉब करने की बात की जाए तो कई मुल्कों में अब तक ऐसे कानून मौजूद हैं जो औरत को ऐसे प्रोफेशंस में आने से रोकते हैं जो उनके लिए खतरनाक तसव्वुर किए जाते हैं, जैसे ग्लास पॉलिश करना, कानकनी, बसें या ट्रक चलाना और मुख्तलिफ तरह के औजार का इस्तेमाल वगैरह। लेकिन काम के हवाले से औरतों को एक और तरह के इम्तियाजी सलूक का भी सामना करना पड़ता है, यानी वो काम तो मर्दों के बराबर करती हैं घंटों और मेहनत दोनों के एतबार से, लेकिन उन्हें तनख्वाह कम मिलती है। ये मसला अमरीका में भी है, यहाँ मर्द के $100 के मुकाबले में औरत $82 कमाती है। मैं एज बायस पर भी बात करना चाहूंगी, यानी किसी को उसकी उम्र की वजह से इम्तियाजी सलूक का निशाना बनाना। ये सलूक खास तौर से खवातीन के साथ पाकिस्तान समेत कई मुल्कों में आम नजर आता है। 40 या 50 साल की खातून शोख रंग पहन ले, कोई लिपस्टिक लगा ले तो ताने शुरू। आप सोशल मीडिया पर ही देख लें, शायद ही कोई फीमेल सेलिब्रिटी ऐसी हो जिसे उम्र से मुतालिक ट्रोलिंग का सामना न करना पड़ता हो। खवातीन के खिलाफ बॉडी शेमिंग भी एक कड़वा सच है। औरत का वजन कितना होना चाहिए, उसे कैसा दिखना चाहिए, उसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, शायद ही कोई खातून हो जिसने अपनी जिंदगी में ऐसी तनकीद का सामना ना किया हो। टेक्नोलॉजी को जिद्दत की इंतहा तक पहुंचा देने वाला इंसान क्या खुद अपनी सोच और रवैयों को जदीद करने में कामयाब नहीं हो सका? ویسے بائی دا وے کہ آپ جانتے ہیں کہ 19 نومبر کو مردوں کا عالمی دن منایا جاتا ہے. چلے خواتین کے عالمی دن پر مردوں کے مسائل کا ذکر بھی کرتے ہیں تاکہ کسی کو یہ شکایت نہ رہے کہ ہم صنفی امتیاز برت رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ مردوں کو کس طرح کے امتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس معاشرے سے آپ کو کیا شکایتیں ہیں؟
یہ شکایتیں آپ ہمیں لکھ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر, آپ کمنٹس کے فارم میں اور اپنے فیڈ بیک کے فارم میں پہنچا سکتے ہیں. لیکن اگر دنیا بھر میں اگر ہم ورک فورس میں شامل خواتین کی بات کرتے ہیں تو جنوبی ایشیا میں سب سے کم خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں. جنوبی ایشیا میں ورلڈ بینک کی 2022 کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی خواتین کی ورک فورس میں شمولیت سب سے کم ہے. صرف 20% پاکستانی خواتین ورک فورس کا حصہ ہیں. اب اگر بات کریں پاکستان میں خواتین کی مختلف شعبوں میں اپنا حصہ ڈالنے کی تو پاکستان کی ورک فورس میں 40% خواتین ایسی ہیں جو گھروں سے کام کرتی ہیں. اور اگر پروفیشنل فیلڈز میں خواتین کی بات کریں تو ڈاکٹرز بننے والی صرف 65% خواتین ڈاکٹرز ہی کام کر پا رہی ہیں. درسو تدریس کے شعبے سے وابستہ خواتین کا تقریباً 40% اسکولوں میں پڑھا رہی ہیں جبکہ تقریباً 26% خواتین کالجز میں پڑھاتی ہیں. ایک اور اہم شعبہ جس میں پاکستانی خواتین اپنا نام بنا رہی ہیں وہ ہے قانون کا, جس میں 12% خواتین وکالت کے شعبے سے وابستہ ہیں. پاکستان میں اپنا کاروبار کرنے والی خواتین کی تعداد انتہائی کم ہے. گیلپ پاکستان کے مطابق صرف 1% خواتین اپنا کاروبار کر رہی ہیں. لاہور سے سمن خان نے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی چند خواتین سے بات کی ہے اور جاننے کی کوشش کی ہے کہ اپنے پیشوں کے آغاز میں ان کے لیے کیا چیلنجز تھے اور وہ ان شعبوں میں نئی آنے والی خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں.
میرا نام امارا اتھر ہے. سی ایس ایس کے ایگزامز دیے تھے میں نے, 2007 کی بات ہے, اور اب آج کا سی ٹی او لاہور ہوں. میرا نام رومینا قاضی ہے اور میں یہاں شوکت خانم ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ ہوں مولیکولر پیتھالوجی میں. میری پی ایچ ڈی 1998 میں مکمل ہوئی تھی, تو 1993-94 میں گئی تھی یو کے گلاسگو.
میرا نام آمنہ خان ہے, میں شوکت خانم میموریل کینسر ہاسپٹل میں سرجیکل آنکالوجی ڈپارٹمنٹ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کرتی ہوں. میری مینلی انیشیل ٹریننگ, ساری شروع کی ٹریننگ نیو یارک میں ہوئی ہے, اور پھر اسپیشلائزیشن کے لیے میں یونیورسٹی آف مشیگن این آربر میں نے اپنی فیلوشپ کمپلیٹ کی.
میرا نام رشتہ لودھی ہے, میرا پیشہ جو ہے وکالت ہے, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ ممبر پنجاب بار کاؤنسل بھی ہوں. اور ابھی ریسنٹلی یہ جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ویمن کی ریزرو سیٹ پہ پی ایم ایل این سے میں ایم پی اے بھی جو ہے وہ سلیکٹ ہوئی ہوں.
میرا نام شاہدہ نذیر ہے, میں اس وقت ڈپٹی رجسٹرار ایگزامینیشن برانچ میں پوسٹڈ ہوں یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں.
1975-76 میں ہماری لیڈی کانسٹیبلس کے بیچز آ چکے تھے, جس کا مطلب ہے اس وقت نیڈ بیسس پہ تھوڑی سی خواتین کو یہ چانس دیا گیا کہ وہ پولیس میں آئیں. لیکن اوور دا ایئرس اس چیز کو وہیں تک محدود رکھ لیا گیا. 2007 میں یہ ڈیسیژن اراؤنڈ 2005-6-7 میں لیا گیا کہ خواتین جو ہیں وہ پولیس سروس آف پاکستان میں بھی آ سکتی ہیں اور پرفارم کر سکتی ہیں. تو جو اس وقت جو رویے تھے لوگوں کے اور جو آج رویے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ زمین آسمان کا فرق ہے.
40s-50s میں پاکستان بننے کے بعد جب قائد اعظم آئے تھے اسلامیہ کالج میں, تو آدمی اور عورتوں کے درمیان پردہ تھا, تو یو نو کہ پشاور میں اس وقت کتنی اسٹرکٹ پردہ ہوتا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ یہاں پر پٹھان عورتیں کتنی ہیں یا لڑکیاں کتنی ہیں, تو اس میں سے دو عورتیں صرف کھڑی ہوئی ہیں اور اس میں سے ایک میری والدہ تھیں. ہم لوگ ماشاء اللہ تین بہنیں, ہماری میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, دونوں بھائی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں. آئی وازنٹ اے میڈیکل ڈاکٹر, مائی مدر واز ناٹ ہیپی ود می. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ آئی پرومس میں یہ ڈاکٹر کا لفظ اپنے ساتھ آپ کو لگا کر دکھاؤں گی. اینڈ وین آئی گاٹ اے برٹش کامن ویلتھ اسکالرشپ, تو میری والدہ بہت سپورٹیو تھیں, انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا.
سرجری ہمیشہ سے میل ڈومینیٹڈ فیلڈ رہے, زیادہ تر لڑکے اس فیلڈ میں جاتے ہیں, بہت کم خواتین ہمیں سرجری کے ڈپارٹمنٹ میں ملتی ہیں. سو شروع میں تھوڑا سا مجھے ڈسکریج لوگوں نے کیا کہ بھئی اچھا تم کوئی لڑکیوں والی فیلڈ چن لو, گائنی میں چلی جاؤ, پیڈیاٹرکس میں چلی جاؤ. میرا انٹرسٹ اس میں نہیں تھا, اینڈ آئی تھاٹ کہ نہیں, اگر کوئی واقعی محنت سے آپ نے زندگی میں کام کرنا ہے تو پھر مزہ اسی کام میں آتا ہے جس میں آپ کا انٹرسٹ ہو.
باہر پالیٹکس میں بھی اور باہر کی جو وکالت ہے اس کے اندر بھی خواتین کے لیے جو اسکوپ ہے وہ نسبتاً مردوں کے کم ہے. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ محنت کے ساتھ آپ کا کنڈکٹ, بیہیویئر, آپ کا کریکٹر بہترین انداز میں آپ چلاتے رہیں تو باہر آپ کو آبزرو کرتی ہے اور آپ کو پے بیک بھی کرتی ہے.
میں نے ڈگری اپنی شادی کے بعد کمپلیٹ کی, میری فائنل ایئر میں میری شادی ہوئی تھی اور میرا بیٹا تھا ایک ماہ کا, تو جب میری فائنل ایئر کے پیپر ہو رہے تھے تو میں نے ڈگری اپنی شادی کے بعد کی. دوسری ڈگری ایم ایس سی میں نے تب شروع کی جب میرے بچے اسکول گوئنگ ہوئے, اور ایم بی اے تو میں نے جب میں جاب میں تھی تو مجھے ضرورت پیش آئی کہ میں ایگزیکٹو ایچ آر ایم بی اے جو ہے وہ کر لوں ساتھ. سو میری تینوں ڈگریز میری شادی کے بعد ہیں.
ہماری ریپ کی وکٹمز ہیں, ہماری چائلڈ ابیوز کے وکٹمز ہیں, وہ میل آفیسرز کے ساتھ بات اس طرح سے نہیں کر پاتے, وہ چھوٹے بچے ہیں. ہم نے خود چار چار سال کی بچیاں, پانچ پانچ سال کے لڑکے, ان کے ساتھ جب ہم ڈیل کرتے ہیں تو اس وقت محسوس ہوتا ہے کہ وہ بچے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہیں ایز کمپیئر ٹو دا میل آفیسر ہو سٹنگ ود اس.
آئی ایم دی سیکشن ہیڈ آف ٹو لیبس ناؤ, مولیکولر پیتھولوجی سائٹوجینیٹکس, یہ دونوں ڈفرینٹ لیبس ہیں لیکن آئی ایم ہیڈنگ آل آف اٹ. تو چیلنج یہ تھا کہ وین آئی جوائنڈ دیئر ور ویری فیو ٹیسٹس بٹ there were no tests for oncology, and naturally the challenge was to make it a center of excellence for oncology. So that's where I started working really hard.
جب میں نے جوائن کیا تھا تو اس وقت یہ ذرا انیوژل چیز تھی کہ او یو نو ایک لڑکی سرجن ہمارے پاس آئی ہے. اب ماشاء اللہ مجھے لگتا ہے کہ اب چیزیں بہت فرق ہیں. میری اپنی ٹرینیز میں بہت سی لڑکیاں ہیں, ہمارے ڈپارٹمنٹ آف سرجری میں بہت سے ینگ لیڈی ڈاکٹرز ہیں, اینڈ دے ریئلی گڈ. اب وہ بوائز کلب والا جو ہے سلسلہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے اب ٹائم گزر رہا ہے وہ اتنا چینج ہو گیا ہے اور اب اٹس ناٹ اے بوائز کلب.
میں نہیں سمجھتی کہ اگر آپ کے اندر کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے تو صرف خاتون ہونا کوئی آپ کی خامی ہو سکتی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ بلکہ اس چیز سے ہم ایک بینیفٹ لے سکتے ہیں کہ دوسری طرف کا کاؤنسل یہ سمجھتا ہے کہ لیڈی آئی ہے نا تو یہ تھوڑا سا اچھا پرفارم نہیں کرے گی. وہ جو آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہے, اگر آپ ایکسٹرا آرڈنری محنت کر کے جائیں تو وہ جو مائنڈ بنا کر آیا ہوا ہے آپ اس کو شکست دے کے آئیں گے اس مائنڈ کے ساتھ.
اب آپ کو ملواتے ہیں نادیہ مومن سے. نادیہ مومن افغانستان میں ایک صحافی اور قانون کی طالبہ تھیں, لیکن طالبان کے دوبارہ اقتدار میں آنے کے بعد انہیں اپنا گھر بار پیچھے چھوڑنا پڑا. ایک خاتون افغان صحافی کو کن مشکلات سے گزرنا پڑا جانتے ہیں وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
نادیہ مومن کے پاس سب کچھ تھا, افغانستان میں ایک مقامی چینل انعکاس ٹی وی پر خبریں پیش کرنا اور جلال آباد کی ننگرہار یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کرنا. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جب طالبان نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے خواتین کو پرائمری اسکول سے آگے تعلیم حاصل کرنے سے روک دیا.
جب طالبان آئے تو میں اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکی. صحافی ہونے کے ساتھ ساتھ میں وکیل بھی بننا چاہتی تھی, لیکن طالبان کی واپسی کے بعد میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر سکی.
اس سے بھی بدتر یہ تھا کہ ایک صحافی اور ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے انہیں اپنی سلامتی کا خوف تھا.
ابتدا سے ہی مسائل تھے. مجھ پر دو بار حملہ کیا گیا. انہوں نے مجھے ہلاک کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے. میرے ساتھی ہلاک ہوئے.
اپنے گھر, میڈیا اور وکالت میں کیریئر کے خوابوں کو پیچھے چھوڑ کر 20 سالہ صحافی اب پاکستان کے شہر پشاور میں مقیم ہیں. ان کی کہانی انوکھی نہیں ہے. طالبان کی واپسی کے بعد سے اب تک ہزاروں صحافی اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. صحافیوں کی عالمی تنظیم رپورٹرز ود آؤٹ بارڈرز کے مطابق 80% سے زائد خواتین صحافی اس پیشے کو چھوڑ چکی ہیں.
ان کنٹریز لائک
ایران, افغانستان اور ان جیسے دوسرے معاشروں میں جہاں خواتین کو عوامی مقامات پر جانے کی وجہ سے نشانہ بنایا جاتا ہے, جہاں ان کے حقوق کو خاص طور پر خطرہ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نیوز انڈسٹری کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہیں. اس لیے اس شعبے میں ان کی آواز غائب ہے.
انعکاس ٹی وی میں نادیہ نے حالات حاضرہ اور انٹرٹینمنٹ پر رپورٹنگ کی. وہ خواتین کے مسائل پر توجہ مرکوز کرنے والے ایشوز میں کام سے لطف اندوز ہوتی تھیں, لیکن وہ کہتی ہیں اس طرح کی رپورٹنگ اب ممکن نہیں ہے.
جو صحافی اب بھی وہاں رہتے ہیں انہیں بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ہر روز, ہر ہفتے اور ہر مہینے ان پر ایک نئی پابندی عائد کی جاتی ہے. وہ سکون کا سانس لینے کے لیے اپنے ملک سے فرار ہونے پر مجبور ہوں گے.
نادیہ اور ان کے بھائی نے تحفظ کی تلاش میں افغانستان چھوڑ دیا, لیکن پاکستان نے ایسے افغان شہریوں کو زبردستی ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے جن کے پاس دستاویز نہیں ہے یا ویزے کی میعاد ختم ہو چکی ہے. نادیہ کے پاس ویزا ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ یہاں زندگی غیر یقینی محسوس ہوتی ہے.
میں ذہنی سکون کے لیے پاکستان آئی تھی، کم از کم ہر روز کے پریشان کن اور خطرناک ماحول سے دور ہونے کے لیے، لیکن مجھے یہاں بھی سکون نہیں ہے.
نادیہ کہتی ہے کہ وہ ایک نئی پناہ تلاش کرنا چاہتی ہیں جہاں وہ امن سے رہ سکیں، اپنی تعلیم مکمل کر سکیں اور افغان خواتین کے لیے آواز اٹھا سکیں. مسکا صفی کی رپورٹ کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ.
افغانستان میں عمومی طور پر ایک بحران کی کیفیت ہے، مگر خواتین کے لیے حالات اور بھی بدتر ہیں. افغان خواتین کے لیے امریکہ کی خصوصی ایلچی رینا امیری کہتی ہیں کہ افغانستان میں خواتین کو ان کے حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور یہ صورتحال بدستور سنگین ہے. ان کا کہنا ہے کہ ان خواتین کو توجہ کی ضرورت ہے اور عالمی برادری کو انہیں اپنی ترجیحات میں شامل کرنا چاہیے. وائس آف امریکہ نے رینا امیری سے افغان خواتین کو درپیش چیلنجز کے بارے میں بات کی.
اس کی مثال نہیں ملتی جس منظم طریقے سے افغان خواتین پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں. ان کے حقوق انہیں نہیں دیے جا رہے اور انہیں شدید نتائج کا سامنا ہے. یہ ایک سنگین صورتحال ہے. بدقسمتی سے افغان خواتین نے جس معاملے کو واضح کیا ہے، جس کا میرے خیال میں ہمیں واقعی جائزہ لینے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی برادری کے اراکین یا افغان کہتے ہیں کہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو گئی ہے، تو وہ ہماری 50% خواتین کو شامل نہیں کرتے جو گھر سے باہر نکلتے وقت اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ گھر میں بھی غیر محفوظ محسوس کرتی ہیں کیونکہ انہیں گھریلو تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات اور خطرے کا سامنا ہے. افغان خواتین اور لڑکیوں کے لیے مجموعی طور پر صورتحال غیر معمولی طور پر مشکل ہو گئی ہے. یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کی طرف ہم توجہ مبذول کرا رہے ہیں اور اپنے شراکت داروں اور افغان خواتین سے جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کس قسم کے مخصوص اقدامات کی حمایت کر سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ یہ اہم ہے کہ فی الوقت جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ایک عالمی مسئلہ ہے جس پر عالمی توجہ ہے، اور اسے افغانستان کے ساتھ کام کرنے والے ہر ملک میں ترجیح کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. گزشتہ سال جب سلامتی کونسل نے خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال پر ایک قرارداد منظور کی تو 70 سے زائد ممالک نے اس قرارداد پر دستخط کیے، یہ باور کراتے ہوئے کہ خواتین اور لڑکیوں کی صورتحال، ان کی تعلیم اور روزگار تک رسائی نہ ہونا، معاشرے میں ان کی شرکت نہ ہونا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کا عالمی برادری سمجھتی ہے کہ کوئی دفاع نہیں. اور جس چیز سے مجھے خاص طور پر خوشی ہوئی وہ یہ کہ جن ممالک نے اس پر دستخط کیے ان میں سے 1/3 سے زیادہ مسلمان اکثریت والے ممالک تھے. یہ ایسا معاملہ ہے جسے میں نے اپنی کوششوں اور OIC اور مسلم اکثریت والے ممالک کے ساتھ مل کر آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، تاکہ یہ واضح ہو کہ طالبان جو کچھ کر رہے ہیں اس سے نہ صرف افغانستان کو نقصان پہنچ رہا ہے بلکہ اس سے بہت سے مسلمان ممالک کی کوششوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے، جنہوں نے واضح کیا ہے کہ جو کچھ طالبان کر رہے ہیں وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا جس طرح مسلم دنیا میں اسلام پر عمل کیا جاتا ہے.
گزشتہ چند سالوں کے دوران خواتین کے حقوق کے بارے میں کتنا کام ہوا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے شلپی چیٹرجی ہمیں جوائن کر رہی ہیں نیو یارک سے. خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا حصہ رہی ہیں اور آج کل نیو یارک سٹی الائنس اگینسٹ سیکشل اسالٹ سے منسلک ہیں. یہ ادارہ تعلیم، آگہی اور ریسرچ کے ذریعے جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے کام کرتا ہے. بہت شکریہ شلپی آپ کا ہمیں صبح موقع دینے کا اور بات کرنے کا. آپ کا اور آپ کا ادارہ جو ہے کئی شعبوں میں خواتین کے ساتھ کام کا تجربہ رکھتا ہے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ سنگل موسٹ اور سب سے کامن چیز کیا ہے جو لڑکیوں کو اور عورتوں کو چاہے پاکستان ہو یا امریکہ آگے بڑھنے سے روکتی ہیں؟
آئی تھنک جو سب سے بڑی چیلنج جو ہم فیس کرتے ہیں وہ سوسائٹی کے لیول پہ بھی کرتے ہیں اور گھر کے لیول پہ بھی جو کرتے ہیں اور بڑے بیسک لیول پہ کرتے ہیں وہ ہے جینڈر اسٹیریوٹائپ، جینڈر رولز یا پیٹریارکی، جس طریقے سے کلچر ہے، جس طریقے سے ہم ایک وومن کو ہم لوگوں کلچر میں یا سوسائٹی میں جس جو اس کے ایکسپیکٹیشنز ہیں اور جس طریقے سے اس کو ایک اوپن اور لبرل لائف سے پریونٹ کیا جاتا ہے، آئی تھنک دیٹ از دا مین پرابلم، بیکاز ایک دم چھوٹے سے ایک جینڈر رولس میں ایک باکس میں ڈال دیا جاتا ہے جاتا ہے اور اس کے بعد لاز اگر ہے بھی رائٹ, کیونکہ لاز تو ٹھیک ہے, پالیسیز تو ٹھیک ہے, پر واٹ میٹرز اس کی گھر پہ کس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, اس بچی کو کس طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہی بچی بعد میں ہو کے جب بڑے ہوتے ہیں تو پھر دے آر دا ونس ہو آر پرابلی میکنگ ڈیسیزنس اینڈ سم ٹائمز دوز ڈیسیزنس آر انفلوئنسڈ بائی واٹ دے ہیو بین تھرو رائٹ. سو آئی تھنک جو کلچر ایک ویری بیسک لیول پہ جو پیٹریارکی ہے, جو جینڈر بائسز ہے, اس کی وجہ سے ہی موسٹلی ہم جینڈر بیسڈ وائلنس دیکھتے ہیں.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ گھر پہ جو لڑکیاں فیس کرتی ہیں یا جو وہ دیکھتی ہیں وہی آگے جا کے امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے سب سے زیادہ مسائل ہیں. تو کیا بدلا ہے گزشتہ ایک سال میں اگر ہم خواتین کے حقوق یا انہیں با اختیار بنانے کے بارے میں بات کرتے ہیں؟ تو
پچھلے ایک سال میں جو میری آرگنائزیشن نے ایک بڑا کام کیا ہے وہ ہے ایک اڈلٹ سروائیورز ایکٹ, اور اس کے بارے میں یہ بتاتی ہوں کہ نیو یارک میں اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن جب ختم ہو جاتی ہے اور اگر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے, سیکشل وائلنس ہوا ہے, تو اس کے بعد وہ کیس نہیں فائل کر سکتے تھے رائٹ. لیکن 2022 میں ایک اڈلٹ سروائیورز ایکٹ پاس ہوا جس میں اگر وہ اسٹیچوٹ آف لمیٹیشن ختم ہو گیا ہے اس کے بعد بھی آپ کیس فائل کر سکتے ہیں. اور آئی تھنک یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب کسی کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے, سیکشل اسالٹ ہوتا ہے, تو اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم یو نو جسٹ ٹو پروسیس اٹ, اور پھر وہ ہیلنگ کا پروسیس اسٹارٹ کریں یا وہ کیس فائل کریں, اور اس میں سے کسی ایک چیز کو زیادہ امپورٹینس دینا از ناٹ فیئر. سو پیپل شوڈ بی الاؤڈ ٹو ٹیک دیٹ ٹائم ٹو ڈیسائڈ وین دے آر ریڈی. سو یہ اڈلٹ سروائیورز ایکٹ جو پاس ہوا تھا, آئی تھنک دیٹ از اے ہیوج اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن.
شلپی, آئی وڈ پریفر کہ, اور خاص طور پہ میری آڈینس چونکہ اردو سمجھتی ہے, تو اگر آپ ہندی میں بات کر سکیں گی تو زیادہ بہتر رہے گا. تو پاکستان یا پاکستان کے ممالک میں اگر ہم جنوبی ایشیا کی بات کرتے ہیں تو جو حالات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے خواتین کو با اختیار بنانا یا ان کے مسائل کے حل یا ترقی کے لیے کسی ٹھوس پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے؟
میں تو ابھی میں پریونشن میں کام کرتی ہوں جس میں یہ ہے کہ کوئی جو درگھٹنا ہو اس سے پہلے ہی ہم اس کو کیسے روک سکتے ہیں رائٹ. تو اس کے لیے ایجوکیشن بہت امپورٹنٹ ہے, اس کے لیے اویئرنیس بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم کیسے وہ صحیح تعلیم دے سکیں بچوں کو کہ وہ آگے چل کر صحیح ڈیسیشنس لیں, ایک ہیلدی اور سیف ریلیشن شپ بنائیں. اور اس میں کیول صرف لڑکیوں کا ہی یہ مسئلہ نہیں ہے, یہ لڑکوں کا بھی مسئلہ ہے رائٹ. Women's right is human rights, and I think اب وقت آ چکا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ میل الائز کو اس موومنٹ میں انکلوڈ کریں, زیادہ سے زیادہ ہم لوگوں کو, آدمیوں اور عورتوں کے بیچ کا جو ڈفرینس ہے وہ ختم کرنا ہے, اور ہم لوگوں کو ساتھ میں آگے بڑھنا ہے. میرے خیال سے تبھی ہم وہ ایک سوسائٹی جس لیول پہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک سیف ہو, ہیلدی ہو, ریلیشن شپس اکویٹی پہ ہو, کہ سب کا برابر درجہ ہے سوسائٹی میں, آئی تھنک تبھی ہم وہ اچیو کر پائیں گے.
لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ جب ہم جینڈر ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں, صنفی امتیاز کی بات کرتے ہیں, تو دنیا بھر میں آج تک صنفی امتیاز کہیں اچیو نہیں ہو سکا, چاہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہوں, حالت بہتر ضرور ہے لیکن آج تک صنفی برابری نہیں ہے کہیں, جینڈر ڈسکریمنیشن ابھی بھی موجود ہے اکراس دا گلوب.
بالکل صحیح بات ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ساؤتھ ایشین پرابلم ہے یا انڈین پرابلم ہے یا پاکستانی پرابلم ہے, یہ پرابلم ہر جگہ ہے, اور اس کے لیے ہر جگہ کام بھی ہوتا ہے, الگ الگ جگہ پہ کام ہوتا ہے, الگ الگ طریقے سے کام ہوتا ہے. پر ابھی میں نے لاسٹ کچھ دنوں میں یا کچھ سالوں میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وی آر آل کمنگ ٹوگیدر, لائک سوشل میڈیا کی وجہ سے بولیں, یا اگر ایران میں کہیں کچھ ہوتا ہے تو امریکہ میں بھی اس کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں رائٹ, اگر انڈیا میں کچھ ہوتا ہے تو اس کے لیے لوگ کہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. تو آئی تھنک ہم لوگ سب ساتھ آ رہے ہیں, بٹ دس از ٹرو کہ یہ ڈسکریمنیشن تو ہر جگہ ہے.
آر یو کنسرنڈ اباؤٹ دیٹ؟ آپ اس پہ تشویش ہے آپ کو کہ یہ ابھی تک پوری دنیا سے کسی بھی لیول پہ ختم کیوں نہیں ہو سکی؟ 30 سیکنڈز کوئکلی اگر آپ رسپونڈ کر سکیں.
یہ کنسرن بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ چیزیں ہر کسی کو امپیکٹ کرتی ہیں رائٹ, کیول عورتوں کو امپیکٹ کرتی ہیں ایسا نہیں ہے, ہر کسی کو امپیکٹ کرتی ہیں. سوسائٹی میں ایک سیف ریلیشن شپ, ایک ہیلدی ریلیشن شپ کے بیسس پہ, فاؤنڈیشن پہ جو اگر سوسائٹی بلڈ ہو تو ڈیفینیٹلی وہ سیفٹی ہے, وہ سب کے لیے اچھا ہے.
تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ پورے معاشرے کو امپیکٹ کرتی ہیں. بہت شکریہ آپ کا شلپی چوہدری جی, آپ ہمارے ساتھ. میں نے اپنی فیملی کی ساری خواتین کو وومن ڈے وش کر دیا ہے, آپ بھی ایسا ہی کیجئے. اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سو سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر آ سکتے ہیں, اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ بھی ساری انفارمیشن آپ کو ملے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډیبی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډیبی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګوري او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولي او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د ریښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو یو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې لخغه ورسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکي او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری ثنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ ثنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی ثنې یا پټه کی کاږي لکه نکته دو ورسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګوري او لخغه زایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
وضعیت.
السلام علیکم درنو ریدونکو، ستړي مشه په خیر راغلی د نن او وضعیت پروګرام ته. همغه خبره د فارسی کې وای کنه، وای چیزی که عیان است حاجت به بیان چیست، حاجت به بیان نیست. نو حاجت به بیان نشته دی، بیان ته نشته دی. خو زه به بیا هم ستاسو په اجازه یو ځلې بیان وکم چې نن د مارچ اتمه ده، د ښځو نړیواله ورځ ده. په دغه ورځ باندې د ښځو کارنامې یادیږي، د ښځو خدمات یادیږي، د هغې قدردانۍ کیږي، او د ښځې ستونزې مطرح کیږي، د حکومتونو پام ورته را اړول کیږي. بیا ملګري ملتونه هدفونه ټاکي، او حکومتونه بیا مکلفیت لري چې هغه اجرا کې په ټول د کار کې کوم مشکلات لري، بیرته د ملګرو ملتونو د دې مؤسسو سره وغږیږي، مرسته وغواړي. بیا نو په هغه صورت کې کوم ملګري ملتونه کومک کوي کې، نو دا بیا یو نقص دی چې کېدای شي بیرته حکومتونه مطبوعاتو کې مطرح کړي. نن موږ په دې غږیږو چې په افغانستان کې د ښځو مشکلات خو معلوم دي چې څه دي، په دې غږیږو چې دلته ملګری ملتونه، نړیواله ټولنه او خپله په حکومت افغانستان کې د حکومت چارواکي څه کولای شي، څه یې کړي دي او څه یې نه دي کړي، ولې نه دي کړي. دغه ټولې مسلې دي چې د یو ملک په پرمختګ کې، د یو ولس په خیر ښېګڼې کې او په خیرازۍ کې د ملک رول لري، ونډه لري. موږ په دې مسلې باندې خپله یو خور زرک ملیار خبرونې ته رابللې ده. زرک ملیار خور، نظر به واوري او هغه په تحلیلو کې د خپل فکره چې څه کې دي په افغانستان کې، د افغانستان اوسنی وضعیت کې او شرایط او حالات ته په کتو، د افغانستان د ملي ګټو په نظر کې نیول سره څه کې دي شي بدلون راتلی شي، نشي راتلی، څه وشي چې بدلون راشي. مسلې ډېرې دي، په یو څو نقطو به موږ په دې پروګرام کې تمرکز وکړو. زه به وګورم چې زمونږ ملمنه پروګرام ته راغلي ده یا نه. زرک ملیار خور، په خیر راغلی، سلام شي پروګرام ته.
السلام علیکم قدرمنی خادم خور، زیاده چې تاسو ښه اوسئ. خپل سلامونه تاسو ته، ستاسو درنو تخنیکي همکارانو او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
تاسو نه ډیره مننه، تشکر. ملیار خور، زه به خبره لنډه کوم. ډېرې مسلې دي چې په نړیوالو راپورټونو کې راغلي دي چې طالبانو په دغه برخه کې پیشرفت کړی دی، کار کړی دی، اما ډېرې نورې مسلې دي، ډېر نور موضوعات دي چې هغه کې په طالبانو باندې اعتراضونه موجود دي چې تعهد یې کړی او هغه یې نه دي کړی. نو یو مسله په کې د امنیت و چې کله چې طالبان راغله قدرت په افغانستان کې، نو دا خبره تر ډېره وخته پورې کېده او وشوه چې طالبانو امنیت راوستي، او یو وخت چلیږي، یو امر چلیږي، یو فرمان صادریږي، یعنی یو اتحاد او اتفاق راغلی دی. اوس په دې اخر وختونو کې د ملګرو ملتونو د عمومي امنیت رئیس، د ملګرو ملتونو د عمومي شورا رئیس انټونی ګوتریش یو راپور جوړ کړ. په دې راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه کې وایي چې د نور کلونو په نسبت وایي 10% دی کې تغییر راغلی، او به 80% وایي امنیت هغه څه نه دی لکه په خوا چې و چې موږ ویلو چې امنیت راغلی دی، وایي امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. نو دغه موضوع کې زما خو خدای ده د امریکا خبريال کرام شینواری صاحب یو راپورټ را لګل دی داخله دا به وورو بیرته به تاسو موږ سره یې د پروګرام تر اخره تر هر وخت پورې چې تاسو فرصت لري او ستاسو وخت ایجاب کوي موږ سره به پاتې په پروګرام کې خپل نظر به وړاندې کوي، اوریدونکو بیا راځي خپل سوالونه کوي. نو زه تانه مننه کوم د غلګ زره ووري بیا تاسو سره موږ خبرې کوو. زه پروډوسر صاحب غواړم د کرام شینواری صاحب راپورټ وورو چې هغه کې کوم نقطې دي چې امنیت کې 80% خرابوالی راغلی.
د طالبانو د حکومت مرسل وان حمد الله پترت په تیرو درې میاشتو کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ولسی راپور ته په خبرګون کې دغه راپور رد کړي او دا راپور مغرضانه بللې. د طالبانو د حکومت مرسل وان په ویډیو پیغام کې چې د ایکس په ټولیزه شبکه کې خبر کړي، د جاډ ډول راپورونو خبرول د طالبانو پر حکومت فشار راوړل لپاره د مشخصو استخباراتي کړي او حساس ګڼلې ده.
د ملګرو ملتونو پورستو راپور کې راغلي په افغانستان کې تیر کال په پرتله
سږ کال 10% امنیتی پیشی زیات شوی او د پیښو په تفصیل کې لیکي په دې کې اکثره هغه پیښې دي چې امنیتی ځواکونو د مخدره موادو له قاچاقانو سره وخت په وخت رامنځته کړي. د دې پر ځای چې دغه عملیات چې د مخدره توکو له قاچاقبرو سره وخت پر وخت رامنځته شوی وستایل شي او د امنیتی ځواکونو په بیداری تعبیر شي، په عموم کې له دې موضوع څخه د افغانستان د ناامن شودلو لپاره استفاده شوی.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه راپور کې ویلي چې د تیر 2023 کال نوامبر د میاشتې له لومړۍ نیټې د روان 2023 کال د جنوري میاشتې 3 پورې د تیر کال همدې مودې پرتله په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې شاوخوا 40% زیاتوالی راغلی دی. حمدالله پترت ویلي چې د طالبانو حکومت ځواکونه د افغانستان په بېلابېلو برخو کې هره ورځ د مفسدینو، غلو، اختطافچیانو، قاچاقبرانو او ناوړه کسانو په وړاندې په اجراتو او مبارزه بوختي او په دغو مواردو کې د تیر کال پرتله فوق العاده مثبت تغییر راغلی او دغه پیښې کمې شوي دي. حمدالله پترت ویلي چې د نشه یي توکو سره د مبارزې له امله تیر کال 3,000 قاچاقګرونکي نیول شوي او محکمو ته سپارل شوي. دغه راز څه باندې 5,500 تنه نشه یي توکي له منځه وړل شوي، تر 1200 پورې د مخدره موادو فابریکې ویجاړې شوي او 15,300 هکټار ځمکه د نشه یي توکو له کار څخه پاکه شوي.
له دې څخه معلومولای شو چې د ملګرو ملتونو په نوم سازمان څه ډول زموږ د خلکو د ذهنیت په خرابولو اخته ده او امنیت په ناامنۍ تعبیروي. دغه کړنه د ځینو مشخصو استخباراتي کړیو او شریرو جهتونو په اسلامي امارت د فشارونو د واردولو ناکامي هڅې کوي په غوښتنه ترسره کیږي. د افغانستان اسلامي امارت یاد راپور ته د شک په سترګه ګوري او په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان له نوم او عنوان څخه بده استفاده بولي.
د ملګرو ملتونو دغه راپور له مخې تیر کال په دې موده کې 3,090 پورې امنیتي پیښې حساب شوې. خو سږ کال په دغه موده کې دغه پیښو شمیر 1,500 وټو ته لوړ شوی چې تر ډېره په مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې پیښې شوي. په دې راپور کې ویل شوي چې امنیتي پیښو کې زیاتوالی د نشه یي توکو پر ضد د عملیاتو پر مهال نښتو کې شوی او د دې سربیره د تیر 2023 کال په وروستیو درې میاشتو کې د طالبانو له مخالفو ډلو سره هم 6 نښتې شوي چې د تیر کال د همدې مودې پرتله پکې کموالی راغلی دی. طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د راپور په اړه دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د همدې راپور د خپرولو پر مهال د امنیت شورا دغې غونډې ته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي دفتر مشري روزا وطنبایوا په خپله وینا کې د کوکنارو د کرد مخنیوي او ځایش سره په مبارزه کې د طالبانو هڅې یادې کړې او ویل چې دا اقدامات د نړیوالې ټولنې دوامداره او اوږدې مودې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
درنو اوریدونکو، تاسو هغه راپورټ اوریدئ چې د امریکا خبريال د کابل نه را لېګلې وو د مارچ په 8 او دا د ملګرو ملتونو د راپورټ په مقابل کې د طالبانو د حکومت د نطاق مرستيال خبري هم پکې وي. تاسو اوریدئ چې هغه ویل چې دا تبلیغات دی او فشار دی چې د طالبانو حکومت باندې راوړل کیږي. مګر د راپورټ نارسته غواړو د زیرکه مليار خور نظر واورو په ټولو مسلو کې د خزو د حقوقو په برخه کې، په خزو باندې چې کوم محدودیتونه وځي شي وي، خزو چې کوم مشکلات لري، آیا د دې دغه شکایتونه او د دې دغه غوښتنې بر حق دي یا نه دي، او کدي طالبان ولې ورته غوږ نه نیسي، او بیا هم دي دغه نړیوال څه کولای شي چې طالبان دې ته واده راکړي چې د خزو حقوق ومني دغه مشکل حل شي. زرکه مليار خو راول خبره خدا ده چې دا د امنیت مسله د سیو موضوع ده چې تاسو هغه دی واورید دې موضوع کې به تاسو ز کم سوال په دې برخه کې ځکه د تاسو نن لرم چې دا د امنیت موضوع ده او تاسو خپل تحلیل او تفسیر باید وکړي. زه پیغام تاسو په دې برخه کې، یعنی د افغانستان د ولس په برخه کې چې د تعلیم نه خزې پاتې دي، کار نه لري، محدودیتونه په وزدي او د خزو شکایتونه موجود دي په دې برخه کې، یعنی ستونزې ډېرې لري. په دې خټول په یوه راپورټونه راځي او ته وختن په وختن تللې افغانستان ته لیدلې دي هرڅه یو ارزیابي دي کړې ده اوسم کمپین کې د تعلیم او تحصیل په برخه کې. زه راځم دې ته چې څه کېده شي چې هغه کریډیټ چې طالبانو درلوده چې امنیت راوسه په سر تاسو سره د مرکه بیا، مګر مخالفین دا ویل چې مخ کې خپل دوی جنگ او دوی چې حکومت راغلي جنگ نشته نو امنیت اوتومات راغلي دغه کریډیټ به ته مخالفین نه مرکاوه. اوس خود ملګرو ملتونو راپورټ وایي چې په افغانستان کې امنیتی پیښې زیاتې شوې دي 30%. د دې کومه چاره شته؟ نه هلاره لري څه په فکر؟
افغانستان پتمنو عزتمنو غیرتی او پکړاونو کې کړیدلو خویندو مایندو ته د چلو کومې مبارکي وایم. زما معلومات می په پېښراف تمرکز می دي خو د یو کړو په دې مسایل باندې کړی دا لاندې تاسو ته پوښتنه ته ځواب وایم او بیا به د اصلي موضوع ته چې نن سم د مارچ دی موضوع ته راوګرځم.
صحیح
امنیتی مسائل کوم څه چې ورته اشاره شوې ده په دې راپور کې چې اته دیش کې ساده ایزا کښې ویلي، اول دا چې دغه احصایا دوی دي په کوم بنیاد باندې اخیستې ده؟ دا احصایا پروسه کال څو نوې څه کال څو نوې او دا خو ما ولو واورېدو چې څو نوې یو زرو څو شوي دي. دا حوادث طبیعي ده چې د افغانستان د اقتصادي حالت پورې ډېر تړلي موضوعات دي. بل دا چې افغانستان کې القدی راپور کې چورته اشاره شوې ده د مخدره موادو په ضد باندې واکمنو شدیده مبارزه پیل کړې ده، او طبیعي ده چې دلته هغه څه پخواني ذخایر چې دوی درلودل او هغه خرڅوي یا قاچاق کوي، نو دا خو ټول هغه هغوی کې خو حاضر نه دي، ځکه فقر ده او بدبختي ده. دغه یوه عاید وسیله د افغانانو دپاره چې د دغه مخدره موادو نه دوی د په اصطلاح د فروش مې ژوند کوه، نو دا د ژوند هغه منبت یې نه اخیستل کېږي، خو طبیعي ده چې په مقابل کې مقابله او مبارزه کېږي او هغه بیا د یو امنیتي پیښې په حیث باندې ثبتېږي. عوامل هم تر یو حده پورې خپل په غرب کې پراته دي، ځکه چې دوی دي تحریمونه وته کړي دي، افغانستان پیسې کنګل کړي دي چې د بانکونو په اصطلاح پشتوانه ده، بانکونه بند دي، مراودات په بانکونو باندې نه کېږي، تجاران د مشکلاتو سره اخته دي، نو په دې شکل باندې کاري فرصتونه هم له منځه ځي. نو دا په اصل کې هسته یې دوی دي په خپل لاس کې ده چې دوی دي دغه ستونزې افغانستان ته ایجاد کړي دي، افغانانو ته دوی دي دا ستونزې ایجاد کړي دي، او دوی دي په افغانانو باندې رحم نه کوي، دوی دي چې دغه حالت سره افغانان مواجه کړي دي په حقیقت کې.
یعنی ته طالبان بر یو ذمه کوي چې هغوی هیڅ مسؤلیت نه لري د دې شرایطو؟
ښه، نه نه نه، طالبان خو طبیعي ده چې طالبان خپل مسؤلیت لري، په خپلو برخو کې مسؤلیت لري، او نړیوال دا یعنې په دغه دوه بودو کې باید دا وکتل شي، هم نړیوال مسؤلیت لري او هم طالبان مسؤلیت لري. طالبان هم باید دا هغه ستونزې چې فعلاً په افغانستان کې موجودې دي د دغو ستونزو د رفع کولو دپاره چې بهانه ده هغه بهانې باید د پورته کړي، غیر له دې نه چې بهرنیان ورته دا بهانه نیولې ده. خپله د افغان ملت تقاضا ده، د اصل تقاضا ده، او د افغان افغانستان د راتلونکو تقاضا د افغانستان راتلونکي بروخانه او شیراز راتلونکي د پوره تړلې باندې ده. زمينه باید د پرسنل پیژندلو او دغه د تحریمونو د لری کولو د پاره خو دا خو هغه څه چې د طالبانو په لاس کې دي او په واسه کې دوی دي باید وکړي، خو دوی دي نه دي کړي، دوی دي غفلت کړی ده، او د خرچانو او د قاتل خانه هم درستونکي پېښې شوې دي. یعنې دي چې یو څه غنم لاندې دي، یو څه ژرنده پکړه ده، او فشار
تا ته د حل لار ښکاري؟ انا ځکه دا خبره کېده چې په طالبانو باندې باید فشار راوستل شي تر څو دوی دغه احساس کې درک کړي او خپل مسؤلیت وګڼي او خپل پالیسیو دریزونو کې او فرمانونو کې بدلون راوړي. ښځې پریدي چې کارو کې په ټولنه کې ښځو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، پوهنتونونه بیرته خلاص کړي چې ښځې جنکۍ ورشي درس ووایي او دوی کار وکړي شي، ازادي ولري، کای وکونډه ده میړن لري زوینه لري، هغه आवाज یوځي دی او مجبوریت یو کار د پاره بهر، هغه خزه باید ونه درول شي ونه کړول شي، بلکې دا د طالبانو د اسلامیت او افغانیت په اساس وظیفه ده، مکلفیت ده چې د کورنۍ سره واخز سره کومک وکړي. ولی د شرایط ورس پر ورس خرابې کی، ولی دغه سي نکات ته د چارواکي نه متوجي کیږي، یا ستا په نظر متوجي شوی دی؟
څو پکې کوم چې دغه د فشار کلمه د ماده لپاره د یو ماسره کلمه نه ده، کوم څه په پورې طالبان باندې ټول فشارونه راغلي دي، ټول لیست کې دوی دي په دا شلو کلونو کې فشارونه چې په دوی دي باندې او واشل تکول درون کورونه باندې بمبار کورونه د منځ لاړل، ماشومان د منځ لاړل، دا فشار چې یو څه چې لاسته راوړل نه لري. زه فکر کوم چې ولې هغه په فشارې باندې وي، ولې هغه کار کوي چې ګټه نه لري؟ فشار کدی دې فشار تاسو کې مې درته روښه به تاسو شي. یوازنی لار ادا د چدی سره باید خبري او شي تفاهم ته باید ورسره ورسیږي او دا د ستونزې چدی دوړو لخواونه حل شي هم د طالبانو لخواونه حل شي هم د بهرانيانو لخواونه د ستونزې حل شي نو افغانستان به ډېر ضبط خو باندې ودریږي او زه په دې فکر کوم چې طالبان دې ته متوجه شي دي اما په طالبانو کې هم یو څه معنی خپلمنځ کې دي چې خپل ستونزې لري چې یو تعداد د ښوونځیو د دام مخالفت لري او یو تعداد چې غواړي چې ښوونځي خلاص شي هغوی
دغه تفکر یا دغه مخالفت یا اختلاف بدلیدی شي څوک پکې کار کولی شي څوک د کې حل راوستي شي څوک دوی دغه دوه ډلو ترمنځ یو تفاهم راوستلی شي راوستي شي یا دوی باید خپلو کې خپل تفاهم وکړي لار لري
زه فکر کوم چې دا د ملت هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي کنه یو څوک باید ملت هم کې اوس دغه موږ دا قومونه لرو قوم مشران لرو موږ غلامان لرو دوی د څه شي کړي ناستي او ګوري چا څه چې کیږي حق خو اخیستل کیږي حق خو څوک چاته نه ورکړي تاسو څنګه کیږي خو حق خلک اخی او دغه مثلا حقوق دي چې دي باید لاړ شي د خپل واکمنو سره کینی او ته وي د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هم خلکو حق ته ورغښته دي
خو
هم خلیفہ
bale
نو خو دوی دې دې د ملت هم باید خپل مسؤلیت ادا کړي پورته شي لږ دې مشارکين او د دې مطمئنه نه چې یو وخت انسان
تفکر کوي ملت تفکر کوي د خلک دومره رول لري کول شي دومره اسانه ده چې دوی لار شي د چارواکو سره وغږیږي چارواکي دوی ته موقع ورکړي چې ورسره کینی وغږیږي د دوی خبري واوري ته خو تلې افغانستان ته
زه په دې مطمئنه یم چې چارواکي دي چې وخت ورته دي چې چارواکي په دې باندې پیږي چې د ملت نور د خدای زور ده او ما څه مده مخکې ولیدل چې کلیک مې ولیدل په ټویټر باندې چې مولوی کبیر سیاسي مرستیال ده د رئیس الوزرا
هغه
د دې څلې رښتو ولایتونه علما او سپینګری او مشران دي چې راغوښتي او سره خبرې وکړي او ټول په یو غږ کې نه تقاضا وکړي په ښوونځي یعنی دغه سهول دی باید ډېر شي د هر یو سره باید دي کېني او خبرې ورسره باید ملت وکړي یعنی دغه مشران سپینګری دي باید خپل مسؤلیت د خپل ټولنې په مقابل کې ادا کړي
په دغه سهول کې خزي وي یا نه
خو دې غونډه کې خبر نه ده تاسو څه دې نه وي ما خو دې پټ څه دې نه لیدلې اما که څه
یعنی دا خو او بخي دا خو ناجایز نه ده کنه چې یو مېرمن دا خو ناجایز نه ده ناروا خبره نه ده کله چې مولوی عبدالکبیر ټول عالمانو دا خلک راغواړي خزه لا قل دی او وريدون کې په صفت کې دي شي مغزي کې یو ناسي وي دوی خبره واوري چې دا نمائندګي دي وکي چې خزه د دې ټولنې یو برخه ده د اسلام د قوانینو د شریعت د قوانینو پرانکه د دغه مدني قوانینو پرانکه دوی یو حد حدود لري چې د مغه پامغه حد حدود کې وکړي شي فعالیتو کې کارو کې دا ټول خزه ورسره مني اما دغه سي نمائندګي نه کیږي کنه دا یو کم نه احساسوي
یعنی البته خبي شتدي چې منځاني هم دي ځکه چې افغانستان ته چټل هم دا نړیواله شتدي کانفرنس کې ما برخه واخیستله او تاسو څه ته راغلي وي
ها
څه څنګه څه راغلي وي ولته نه اخته وي
ها
اما خبر ده چې څومره چې ولیدا چې چې الټدی دغه تقاضا نه کوي چې لاشي د مشران سره ورګر چې په دغه کانفرنس کې ماته یو څه تن خو ته ویل چې د منګلاردو او د هر یو سره چې وښتي چې وی ګورو سره کتلې دي دا د ډوډۍ په وخت کې مې سره سره کړې نه شوی دغه په دا درې ورځې کې ماته خو ویل چې منګه کلی او مشران سره کتلې
کومه غونډه یادوي زر کې مليار خور کومه غونډه یادوي دا د امنیت شورا د دویمه مشورتي غونډه یادوي
نه زه په نوومبر مې اسکا
په نوومبر کې
دلسن کې یو اقتصادي نړیوال کانفرنس و
صحیح
ها او یعنی ورکه تاسو ته تنظیم کی افغانانو چې جرمني نه ته مو دعوت شوه مورالي و ما دا کانفرنس کې څل تا نه خو اشتراک کډون کړو او دا درې ورځې کې څه راتللې دا درې ورځې کې alterations لیکي نه سي او یعنی کله کې مکتوب ته ونه چاورته ولې چې څه کوي څه نه کوي مونته یو څه چا ته ما احساس کړه دا و چې البته ویل شي چې دې اکسنه ماخلي د خارجيان سره او دا څه ورته د خارجيان پر اکسنه اخستل
ته دا لپاره یې نکاتې بیا منفي وو خو باید شایان دي چې باید سره له تپام موکي کنه لګینه چې په ځان مې پکاتو نو وجود لري خو بیا باید ستوند سره ډیر نه کی کنه بستون ته مخه باید سره ونی سي خو دا ته نوونه فنو څه کوي چې اساس می څه بلک دا پاسمنظر تلاره شم کا وخت نو سي
پاسمنظر خو به د طالبانو د غروي پاسمنظر ته کده د مارچ د هدف پاسمنظر ته کوم پاسمنظر
په مجموع کې چې دغه د دغه څه نن راځي په افغانستان کې حاکم دي دغه د د سیمه کې مبتکرین طالبان دي دا ډیره اوږده سابقه لري او که تاسو غواړئ زه به تاسو کوشش کوم چې په بیان کوم
زه خو په دې نظر ما چې تاسو به د خیر سره موږ سره یې په پروګرام کې تر یو هدا پورې تر یو وخت پورې چې ستاسو وخت تقاضا وکړي او کوم ضروري کارونه لري خبر دا وی چې کوم شی نظر پیوا چوي ولنه اوس مثلا ملګرو ملتونو سکاله ویل دي چې باید حکومتونه د خزو د ظرفیتونو لوړولو مسلې ته پام وکړي افغانستان کې دا خبر ده چې د خزو ظرفیت باید لوړ شي معنی دا چې یعنی د خزو د پیشرفت لپاره د خزو د ژوند د ژوندانه د ښه کېدو لپاره هر ساحه کې باید کار وشي تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې په کومه ساحه کې ډیره ضروری ده چې په هغه ساحه کې د خزو په ظرفیت باندې چې د دوی ظرفیت لوړ شي معنی کارو کې فعالیتو کې ستونزې حل شي هغه برخه کې سرمایه گذاري وشي چې وی ملګری ملتونه وی چې د خزو ونده ډیره مهمه ده ډیر اهمیت لري او که خزو د ټولنې په اړه برخه کې ونده ولري دا پرمختګ چټکوي او افغانستان چټک پرمختګ ته ضرورت لري زرکه مليار
دغه بل کوم بس د مونږ د 40 کال جګړو په لیو مونږ په هر برخه کې مونږ په ژوند کې ده افغانستان د خزو ظرفیت لوړولو ته اړتیا لري کومه برخه چې ته وایې مونږ په هر برخه کې اړتیا لري
هغه شد ضرورت په کومه برخه کې ده شد ضرورت
څو د پنځه اشو د ضرورت په د روغتیا برخه کې دی
ښه
موږ په قضا کې خپله ته اړتیا لرو موږ باید یو د خپل لپاره یو محکمه د فاميلي ولرو موږ خدینه څارنوالانو ته اړتیا لرو موږ خدینه پولیسو ته اړتیا لرو موږ په مجموع معلومانو ته او استادانو ته اړتیا لرو
خدا خو یو هدا پورشته ک نظر کې مليار به وي دا خو ډیر شته ډیر یو ته خو لا هم شته په افغانستان کې
کافی اندازه نه دي په کافی اندازه نه دي موږ ځانته لپاره په استادانه ماول څه چې څلور سوه اضافه د څلور سوه استادانو نو وکړي دي
خو
ته دی په پانتون چې څلور سوه استادانو وکړل او اکثریت هم خېدي دي نو څوک پاتې دي ونه په پاتې چې هغه یو شي کوله چې کدا غو پروګرام مثلا غواړي چې طالبان عملي کړي چې دا څه یعنی نو خبره هم نه ده دا د ځای په وخت په نو تاسو په پام یم نو تاسو نه پاندو سم کال کې دا کار شو چې نو دې کال د پاره چې پانت جوړ شو د انجن د پاره یو جدا پانځای جوړ شو وایو یعنی خو هغه پانت د پاره بیا باید چې ماکه اوسنی واکمن دا پروګرام لري چې پانت نو نه جدا کی مثلا د انجن د پاره دا کوم څه نه ده انجن شاید چې دا لري کوم لري
بله
د انجن څنګه دا ده چې باید څه کړو کی نو معلومه خو چې څه دی استادانه خو نشته
یعنی ته فکر کې د معذرت غواړم ته فکر کې چې امدا دلیل دی چې طالبان د پونتون نخلاصوي جنکی او خزي پونتون ته نشي ورتله کابل مسله ده کدا مسله وي خو دا خو باید دوی اعلان وکړي چې زموږ مشکل دغه د دنیا ته وي چې موږ سره کومک وکړي چې دغه در اول د دوی د پونتون خلاص کی کنارینه راځي مولا راځي مولوی راځي دوی ته د درس واز کی د خو د هغه د متخصصین دراو غوړي د بهر نماش دی ورته ورکی د مرګرو ملتونو سره د خبري وکړي د امریکا سره د خبري وکړي زمينه د مساعده کی چې خلک بیرته شي پونتون کې استادانو پیسې باندې برخه واخلي او کني وي دا غنارینه او صدرې شي خزو ته د درس ورکی کنه چې یو طبقه یو قشر یو دوره راوځي چې پونتون بیرته غشي په پخو ودیږي یعنی د استادانو کمی به احساس نشي
بالکل زه فکر نه کوم چې واک دا موضوع دی کنه دا خو ما دی یو مثال په شکل چې تاسو چې په کوم برخو کې منګه اړتیا لرئ چې د خو ځافیتونه لوړ شي دا په هغه د مثال په شکل ما تاسو ویل چې دا یې مهمه برخه چې دا برخو کې چې په ښوونکي ولرو لایق ښوونکي ولرو لایق استادان ولرو نو بیا د نور برخو لپاره هم دمدې دي چې ښځې روزي کړه هر برخه کې چې د ټولنې اشا د اړتیا ده او هم دې روزي کنه د تاسو یې نه دا ډیره ښه موضوع چې تاسو ورته اشاره وکړه دا ډیر ښه ده چې نارینه استادان باندې درس نه ورکوي اروپایي ټولنې د امریکا پر دې سره تماس نیسي چې بهرنۍ استادان یې ورکولیږي لا ښه ده تدریس هم لوړه ده د پوهې علمیه هم لوړه ده یو دوه دورې چې فارغ شولې هم هغوی د بګامل ته استادان شي یعنې زه فکر کوم چدا یو ځینې ستونزه ده نه چې دې په ځینو باندې په هانتونو نه تړلې دي یا خوانځي تړلې دي خو څنګه چې معلومانه ټولې شي وي او
بله تاسو چې اوس هم دې نقطې ته اشاره وکړل چې په هانتون کې استادانو کمای دي دا یو ستونزه ده نو د ټولو نه غټه ستونزه به دا نه وي چې د جنکې د شپږم صف نه پورته تعلیم نشي کولای منه دي که جنکو تعلیم او تحصیل کړي وي د دولسم نه چې فارغ شي وي دي دا چیرته په یوزي کې استخدام شي یو رپورت یو خبر راغی چې دوی د صحی پروژو کې خپل نمونه لیکل شي چې دا یو نیک اقدام و لاقل یو کار وو یو اعلان وشو چې جنکی کول شي صحیح پروژو کې خپل نمونه ولیکي اول ته استخدام شي نو ډیر ول سم دا خبره کوي چې ک جنکی تعلیم وکي نو دغه بل نسل چې دا دولسم چې دوی ول د دوی په سلورو کلونو کې فارغ شي فارغان به مونږ ول رو دغه فارغان به بیرته درس ورکي نو دا د تعلیم او تحصیل مخه بنه نه نیول شوی او دغه اعتراض هم په طالبانو باندې رافشي طالبان د جنکو د تعلیم یا د خزر د تعلیم او د کار هغه دی ضد دی دغه هم رافشي او اصلا دغه ولس په خپل پخو باندې ودرېږي ک طالبان غواړي خپل بقا ولري په افغانستان کې د خو بيخي وځي خبره د دوه جمع دوه سلور
بالکل بالکل هم دڅه ده د دې انسټیټیوټونو ته سپتنام او شو او متخصصینو ډاکټرانو ښځینه ډاکټرانو نه هم اوسنه فچره شي امتحان کې برخه واخلي اما ما چې معلومات وکړل د دې انسټیټیوټونو په دابریکالو کې څه دي تړل شي وي د جنو په مخ باندې خلاص وو
ښه
او ما یو وخت یو تقریبا یو درې میاشتې مخکې ما محترم سرپرست دی عامر روغتیا وزیر ډاکټر صاحب قلندر عباد په سپیس درلود په دې ایکس په سپیس کې مې دعوت کړی وو او دوی ویل چې زه 3,500,000 دغه بخش کې ښځینه کادرونه یعنی کادرونه لرم چې دي باید کار وکړي اما زمینه د کار وکړم
دریلکه کادرونه شته خو د کار زمينه نشته سمانه
کار زمينه نشته مثلا په ټول اورګان کې دوه تنه ښځینه ډاکټرانی دي ځکه روغتونه نه نشته کلینیکونه نشته دي چې ته دې ته زمينه د کار مخایې شي دا نسانه چې تلاړي شي کار وکړي چې روغتونه
دي دا په هانتونونه او دغه مثلا شفاخانه د صحی کلینیکونه چې دا دومره عمر رپورټونه راتل د څه شو په افغانستان کې ته خو ډېر بشمارو
دغه چې تللی ما چې دا ولایت کې ګرځېدلې ما په لری کولی ته چې تللی ما خو په کوم کلینیک نه لیدلې
ته چیرته ورغلی چې نه دې لیدلې
زه مثلا لغمان ته تللی په منګه ها تللی ما تیرول لري کلی ته تللی ما البته کلینیک نشته نو ډاکټرانه نشته نه نرسانه نشته
نه اوس خو نشته دا دومره عمر خو وکنه بیا مغه سوشو
نو خو یو امیر نو خو چته او ما خو نه لیدل زه په دغه جمهوریت کې تللی ام کنه
خا جمهوریت
په جمهوریت کې تللم په دغه جمهوریت کې ما په جلال آباد په ننګرهار ولایت کې په لغمان ولایت کې او په بدخشان ولایت کې ما دوه او شپاړس میډوایس یا د محلي دایرو ته لیدل د کال په هیڅ امکان او هیڅ شی نه و د مور او ماشوم د مړي نکته نوی فکر دا و
یعنی د دې معنا دا شو چې دغه ستونزه طالبانو ته د تیر حکومت نه پاتې ده
په میراث پاتې ده ډیر شان په میراث پاتې دي هغه څه چې په حکومت کې گزارش ورکړل کېده یعنی په دې چې ډیر څه شې دي په هغه کې سره سترګې نشي پټولای دا به انصاف نه دي ډیر څه شې دي اما په ولایاتو کې په کلو په ولسوالو یو کې دغه خدمات نه دي یاره شې تاسو ګورئ په داسې کابل کې کومالو یا دولتي د ستاندارد وختونو جوړ شوی دی
منګا ناروغان ونه چې دوی توای ولنت ناروغان په پاکستان د عدالت په ځان باندې مانی او پاکستان ته دي یا هم ته دي چې جبونه سړي کې یو ته نه پوه دی او خبره
کوي تر یو هدا تر یو هدا پوری د رپورټونو له قراره په هر ساحه کې په افغانستان کې کار شوی دی کاغه کابل او ولایت لوی خارونه وو اما چون جنگ او افغانستان حکومت د په جنگ کې دخیل وو د مخالفانو سره په جګړه کې بوختو د ناتو قواوی امریکا دوی